سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلې او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په وینا دا ازموینې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ، د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونو د شرایطو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو د منظور شوو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلومات مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادی اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلدر په یو ډیپلوماتیکه سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو یو چارواکي د دوشنبې په ورځ ناوخته د آزادی راډیو مشال څانګې ته ویلي، د دغه جرمن ډیپلومات مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلی دغه جرمن ډیپلومات د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تیره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلومات مخکې هم سکته راغلې وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 22.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 14.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې درېیمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال که د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لا ډېر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 8% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موجود یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي، خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و، د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسېد او 2 ځله نوره وټاکل شو، خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته $1 میلیارډ امنیتي مرسته ورکړي، غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري، ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته له تلو منع کړې. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کاله وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب تر سره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
دوی ټول دا وایي چې مونږ تعلیم پابندی لگول نواڑو، خو زمونگا تاثر دادے چه دوی ذہناً تیار ندی او دی ملیشیا دی حکومت چکم نمائندگانو اگوی خدا پیشکش ہم اردو کو چه مونگ استاسو چه زرانہ استازان بیا گوی تربیت بوکو، خو بیا ہم زمونگ احساس داو چه دوی لا دیتا تیار ندی. امید دادے چه کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری بھی
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته ور وبلل شي او کنه. ځینې شنونکي وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریځ څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی د دغه هیواد نوی چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوی چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیت څرګندونه ګڼل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت له دې پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړې ځپلي سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې ښه شي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلی د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړي ورځو کې د هیئت تحریر شام له مشر احمد شرع سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس بلیون ډالری جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې وه لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانۍ اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یوه ترهګر ډله بولي. واشنگتن له تحریر الشام سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د ټولي سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړېدو په شان برخو کې د همکاري غوښتل کړي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکاو چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه څه ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه مړۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ تر ځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تم باندې جلې کم توجه نه کیږي، کله چې جلې زیږي چې ځان جلې دنو.
خوب بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږی د لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومای پاس شپږو میاشتو نه بیرته وړي وو په وزارت کې یخي وو د خپل کور ته راغلی وو بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پاس د ژوند نه غد پېښن ته لاړ شي. هغه چې خپل ماشوم دې لاس ورکړ او وضعیت دې بد نه بته شوی وو.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند مودی لپاره نارامه بی. خوب کې ویریږي او په ویښه هم فکر کوي چې خدای مکړه له بدې پیښې سره مخ کیږي. دا نارامي یوازې څو اونۍ دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا دپریشان یا ژور خفګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنیو لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي، په تیره لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوه ګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه. نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري، البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د وړکیو د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته، نه وایم چې ټول، استثنا شته که خود ځینې کورنۍ چې دي نجلۍ ته دومره نه خوشحاله کیږي، نو تا باندې چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي. نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي، تا باندې په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي. البته څومره چې موږ لیدلی دي، څومره چې موږ ته معلوم شوي دي، ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار، مور افتخار ګڼي چې ما هلک پیدا کړی دی. او دا د نجلۍ مور چې وي هغه بیا داسې یو رقم پریشانه، یو رقم مړاوي دغسې. نو تا باندې کور له خوا هم هغو ته دغسې توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده، نو بس ده، نو دومره توجه او پام نه کیږي. یو دغه مثلا د بل مثلا دا خپله اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي. بل هم دا مثلا پلارونه چې دي که نه، مور ته توجه نه کوه، نو مور هم تا باندې اولاد ته توجه نه کوه، ځان ته توجه نه کوه. نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي.
بله، کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي، پس له دې چې ماشوم د دې نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بېرته زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا، یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي، وایي خدای دې ما ته هیڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی که مثلا که زموږ د لوستی کشر ده، یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي، بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي. دغه تابان کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه، تابان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي، چې زه نجلۍ ده. نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته، تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي، خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و، یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول وسط یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسی نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي. او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکه، شرم وکه، درد یې م بیانوا فریاد مکوا چې شې دې ګرد شزی میند سی وې دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سی وې دا ګرد شزه پیدا کړی دي د اسمان نه دی را لیدلې دا همیشه دا ټپریانه باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخه د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشریور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوا ته لمړی خزنه یې چې باشو براولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سویم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسه د بس روغتونه پورې په لارې کې به خپل ژوند ته لاس ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده د خبرې به وي بیا کوم شخصي کلینیک به وهل ته په منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت د مریض ولې درول دا جر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا کدی تر شفاخانه پورې درسول کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامل لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شهر نشتون بل اخر د خزه بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسیدله او که ژوندۍ وبرسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ورکول یا به ماشوم له لاس ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوې یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزدا سي په ډاګه ویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا د خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزښت سوی چې دا د دوی حق ده
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی خودي جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نکولې کې کړي وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوه هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو دمو په ځان تپلې ده دمو په ځان منلې ده منګر حق چې زمونږ حق ده حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي
پرله پسې زیګون هم میرمنې په جوړ خپګان اخته کولې شي د کابل د طبي پانتون په خاني ماصله عقل وایي چې مخکې به میرمنو په سی برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول خو اوس د طالبان حکومت د یو په کار هم بندیز لګولې دی
خپل مشورتي ګروپونه به چخصه به مشورې ورکولې دی ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعض دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خو زپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دی ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دی فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافی غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیر من د پاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي د غوث خیو هم صحی مشکلات دي
اغلی عقل زیاته وی چې ډیرای افغان میرمنې مخکې هم د زیګون پر وخت د کورنۍ د بیغبری له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو کمداسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل، هغه وړاندې شینه د به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي. ویلی شو چې عوامل یې مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوس وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درکوي، او کله کله وایست دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه خمایندې چې په اطرافو کې وسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه، دی د کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت پکار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دی دغه درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا که کېدلی شي دا جواد دپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کلی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه ورته.
په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمن میرمنې ته نوره پاملرنه نه کیږي، ماشوم ته نه کیږي، یعنی دا ولې الک نه دی، ولې جلی ده. تاسو خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلی دي؟
که زه درته ووایم چې اتمو داسې یوه میرمن لیدلی ده چې پاس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې جلی وه، شپږ میاشتې هغه ساتلی وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله بې چې ترخه شیان شوله یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویې چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلی دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلی دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کیږدي، پس دغو نه هغه د خواښې او د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلی د کوره وباسې، موږ د جلی نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه ایش یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي، یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه، هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ور نه کړه.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آګاهي ورکړو، په دو کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شو چې در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو، توانمند یې کړو دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی، دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دم توصیه ده ورته مثلا چې ما آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د یوې سترې نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، په رسنیو کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه استاد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کوم، ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي دره کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغلی ما، متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پیل شوی وي، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونې آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاغې وخت کې پر رادیوګانو دې کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب مستل د لارګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن دغه تور تخته د ما مسولیت و چار اورز کور ته یسم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګی تراوړم نو دا سوند ما زد هغه په استلاک کفتانو د مسولیت هم د ما چار اورز مې د تور تخته په سر نیولې و کور ته به مې وړل او سبب هم بیرته خوونځي تراوړ او دغه سره به په پښمار تا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړ نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځي ویلې چې هم دغه سي دامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تدوی ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جمعه ته لاړو باغین اورستا بیا متوسطه پایل شو متوسطه چې لا ووم ټول کې تر نام ټول کې پورې واغه دی ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وخت تر نام ټول کې پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لار و یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه تاګر کوو یو سات هم د بلې خانه کوو تر څو هغه خونځي ته ورسیږو درې کال بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خونځي لسته لاغه ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکی خونځای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغه نه هم دوهم نمره په د برستيال انجینر په توګه فارغ شوم تر دوه لسم پورې او لاغه نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو کراوال تما خونځای مسلکی خونځای
وو
هم دغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره و همیشه لکه د په هم ور کسانو رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ولګو علاقه مې به ډیر او زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم اما هغه علاقه و خو کابل ته چراغلم مسلکی خونځای مې ولوستو هغه سره هم ولوستو خو دومره علاقه نه و نو ورستم بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب و په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسې کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولیټکنیکو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل ځوال انتخاب هم نو شوای د پولیټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنۍ انتخاب هم د ژورنالیزم پانځایو چې نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماری کولا څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمره د غینې فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځای کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم د ځینې بهرنۍ رسنیو سره دند پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2022 کال کې فایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او ځارښونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې د بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2020 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورته چې چې پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخه مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه د مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
ل پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004م کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتونه ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسی د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل مونږ برا پرونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا بشبړل کېدل او بشبړل نو ورسته بیا بهرنۍ ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې دا ارتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو نو زده کړم پای ته ونه رسېد ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د المان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2020 کال کې بیا راغلم نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د المان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په می میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادی رادیو د آزادی میلما پروګرام اوري زموږ میلما وحید الله مایار دی
که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل بهرنیو رسنیو سره هم هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره غا فول ټایم یا د پوره ورځې دند واخسته باغی برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړنه غواړم چې بیا د تاسو پروګرام مخسای شي نو د امم ورک 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوی پایل پروژه د افغانستان د نوی پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوي په پاره برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند په یو 2008 کال کې او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو نو بیا د یو لاندې مودې د لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره هم دند پیل کړ چې هغه هم قرارداد مې د یو ډی پی له خوا او د یو ډی پی له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان او دغه پیسې چون د مونږه بل پروژه د یو ډی پی پایتر سره له ونه د پروژې کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کی مدغم ک نو بیا د سولې علي شورا کې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لاس میاشتې وو هغه نو ورسته 2012 کال کې د دبليو ایچ پی تر اغلم او دبليو ایچ پی سره د هغه ویان پتوګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول پتوګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتشون تر نن پورې
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانسي په اړه ځینې خبري وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبری است چې همغه شوانزی بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي
لبعد مرغه ترغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و زبا تاګ راته کول شوې ترغه وخت پورې کوندای جوړ نه و کو دی ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهن وزیر وو وامه وردل چې یو کوندای جوړ شوې ده یو تعمیر ده چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوې وو آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو باغې کې زده کوون کې وو او څه امکانات لرل نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشو کولای هغه وخت کې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مزخپل کلی ته نه امتلله نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی او اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنای ښوونځی هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نان ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود د ونخې د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم
اماني صاحب تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و نو عجیب و غریبې خاطرې لري ځینې شیانې ثبت کړي دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو تاسو هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري کومه دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلوميږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو په هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وغوښتو مرکه کې و چې لکه تون شو ور سره جی دی و شو راته بند وکا او مایک وګورځو د اخبارونو برا کېدل راته را کول کېدل دا څه خوري ری نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عام استلاده دا چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا هغه خلک دي چې ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر درون مسؤلیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبريالانو
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي تاسو کوم هابي لري
ولکه درته ډېر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنه هابي مې دادې چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کا چې پورې زده کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوی ژبه نوی کلتور نوی خلک دا غوي بارا کې ولولم دا غوي بارا کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي اوس ما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی نور هم ولولي نور هم یاد کړی
پس هم دمو هابی ده چه نویشان کشف کرده نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونگونه ویله مطالعه سنگه که بوی؟
مطالعه سر علاقه لرم مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم بارم چی مطالعه وکم همیشه ده یو خبریال ده پاره چون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده اغیه ده پاره مطالعه خپلا ده ما پا نظر هر تم رجی که ولیشی اغوم را ورتا که ده
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم هغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم التا دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک پی پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیره موده دندم له 2 سال او تر اوسه هم ورسره یم اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې هم دا کال زه دی وایم په توګه مې 2 سال دنده ترلاسه تر سره کړې ده نه 2 کال اوس چې زه 2 سال دی وایم په توګه مې دنده وکړه اوس هم ماغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د پد ډیر واضح وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه و البته پالیسیان شته ویبه بهر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه و چې هغه د پټ کړی شي خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو خو ځینې داسې مسایل به و چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته و یا تنا دوی پورې نه مهاړه در نظر لو د نور ادارې هم پکې شامل دي هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې پاغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و هیڅ وخت ما نه دی ویلې چې امکانات وو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړی او همیشه ورسره همکار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلې چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه و یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوی وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته دغه اخاته نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي چې ټولې پکې ځینې ځایونه لري کو کومه د سالري چې کې وکړي نو شاید د دونکو لپاره د چاسي مهرباني
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا دا کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره مناسب بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې و ما خپل د ژوند یو څه تخې ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراته بشی یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غاللې دي چا یې فکر نه کوو او نه کوي نو دا وایم چې زه لمړی کوندای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وې دا غینه ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولیدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا ورېدلې وې د کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی دی پاکستان کې مې د خټګری کړی دی نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې، دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امید.